السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسی یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په دې اړه به چې آیا طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لرې کولو لپاره دا خبره کوي او که په رښتیا نه غواړي داسې کسان چې پخوا په فساد کې ښکېلو په راتلونکي کې په کابینه کې شامل نه کړي د سیاسي چارو له یوې کتونکو سره مرکه کوو. که د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو په دې هیواد کې د وچکالۍ د کمیدو په اړه هیلې زیاتې کړي، بې ځایه شوي یې له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ماشومان تور سری د ناروغه دي، واوره راساسي، واوره د اسمان ناراضي زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي.
په دې اړه مو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره هم مرکه کړې ده.
او رختونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کیږي.
د خبرونه په دوه منې مې کې د ازادي رادیو دوه ونې زی خبرونه مهیروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي په مرسته مختبرم خو پایل د سات په مهمو خبرونو کو. زما همکار اجمل انده خبرونه چمتو کړی.
ورستیو سیلابونو ورختونو په بدخشان، هلمند او زینور ولایتونو کې خلکو ته تلفات او همدارنګه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر د پخواني ولسمشر غنی هغه اداره کړ چې کابل کې کپاتې وای وشل کیده او کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې وڅېړنیز اداره وای چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه زیات شوي. دا هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ وسیدونکو او قومي مشر ازادۍ راډیو ته د نوم او غږ خبرولو په شرط ویل چې تیر شپه په دې ولسوالۍ کې سیلابونو څلور کسان وړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړی وایي د یادو کسانو په اړه د سیمې خلکو پلټنې پیل کړې دي. دغه ورځ په هلمند کې میش خبریال حضرت محمد روحاني ازادۍ راډیو ته هم دا مسله تایید کړه. نوموړی وویل چې ګرمسیر ولسوالۍ کې هم د زیاتو ورختونو لامل د یو کور چترال ویدله.
په واشیر ولسوالۍ کې چې ماته زنګ واري و چې څلور کسان وو وړي دي او په زرګونه شمسي داري ماته سي دي چې تر څنګ یو شمیر کورونه نه دي. تر اوسه معلوم نه دي خو کسان وو وړي تر اوسه پر مرګ او ژوند او هغه ته د کول په اړه معلومات نه لسته. ګرمسیر ولسوالۍ کې وو کسان د چت د وټو د بلدو د عمله.
موږ په دې اړه په هلمند کې د طالب چارواکو څخه سره د تماس هڅه وکړه خو تر اوسه پورې هغوی راته د سیلابونو په اړه جزئیات نه دی راکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو شپو راهیسې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ورختونه پیل شوي دي. خو دا ورختونه په ټول افغانستان کې دي چې په ځینو ځایونو کې واوري وریږي. په بدخشان کې د واورې د خویدو په یوه پیښه کې 15 تنو خپل ژوند بایللې. یوې سیمه ییزې سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجلدره کې رامنځته شوه. برف کوچ هغه 15 تنه چې د سین په غاړه د زرو په منځلو بوختو لاندې کړل. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پوخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړی چې کابل کې پاتې وای وشل کیده. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو کګداو کارتو کو په دې اداره کې موږ د طرف ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې. موږ اډ تجمنو موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ تاسو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
که څه هم ملا عبدالغنی برادر د طالبان لخوا عمومي بخنې ته پر خپل ژمنتیا ټینګار کړی خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو ادارو ویلي طالبان واک ته رسیدو وروسته د پخواني حکومت یو شمیر نظامي چارواکي نیولي، ربړولي او یا هم وژلي او په ځینو مواردو کې عمومي بخنې ته پام نه دی کړی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی په پاکستان کې ترهګر بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز ریپورت موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شو. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د وړم کال په نسبت تیر 2020 کال په پاکستان کې د بریدونو او چاودنو کې شپږ 50% زیاتوالی راغلی. د ریپورت لمخې په دې کال کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي پیخې په پاکستان کې ثبت شوې دي. وړم یعنی 2000 کال د دا ډول حملو شمیر 138 ته رسیده. د غرض ویل شوي چې تیر کال په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 395 کسان وژل شوي چې له نمایي زیاتې د امنیتي ځواکونو غړي وو. د فرانسې خبری اژانس په وینا اسلام آباد کې چارواکي او څیړونکي د دې حملو زیاتواله د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسیدل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او نور خبرونه غوښتي وي بیا هم په تفصیل ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم له خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافي په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا لومړی مرستي عبد الغني برادر یو شمیر پخونی لوړپوري چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت د قسم ته په ځای ورکول سره بدنام کړي. د ښاغلي ام برادر په خبره د مخینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټماري عادت دی او هیڅ کله به د په وینا دا عادت پرېنږدي. د طالبانو حکومت دی لوړپوري چارواکي د غراز له واکه د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني هغه ادعا هم رد کړی چې غني طالبانو یې له وړاندې د وژلو پلان جوړ کړی و. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستيال وای دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړپوړو چارواکو ته خپل حکومت کې وندنه ورکوي. عبد الغني برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې 13 شپخ پرشوه په خوانی چارواکي په فساد غلا او قتل توران کړل وی ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکول سره بدنام کړي.
دا خو کيو 15 کاسي یا ټول نظام هم په بدنامي شي ځکه د خپل عادت څخه اورینه چا کوم عادت درلودي کده فساد او کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به بیا هم کی.
په خواني لوړپوړو چارواکو لا د خغلی برادر د دې سرګندونو پاړه څنګه دی ویلي. دا لوړپوړې طالب چارواکي داسې محل د سرګندونی کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارل چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستيال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي خو وايي دا کار امکان نه لري. د امریکا نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټول ګډونه حکومت جوړول دي چې د ټول قومونو استازي مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو خغله برادر وای توی دا شرط پوره کړي او نظام کې د هر قوم وګړي شته. مګر خبرداري ورکوي چې حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې لنیستې راتلو سربیره به سیمو نړی هم اغیزمن شي. پښتانه دلته د چی د طالبانو د دریزبه لنړیوال ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او ځان به ایتسوي. خبریال او شنون کې سمی یوسف زه د پښتنې ته جواب وای
او طالبان هم اوس د ته ذهن جوړ کړی دا چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي. دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان مو خپل جوړ کو کنه نړیوال ټولنې شرایط منو نو غوي د سترو شرایطونه به شروع کی بیا به په کوچنو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستيال په خپل امریکه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول دنجونو او خوځو زده کړی او کار اقتصادي ستونزو او نړیوال ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبري وکړي. هغه وویل انجونو خوځو ته بشیر د کار او زده کړې زمينه برابر شي. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبد الغني برادر لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غني هغه ادعا هم رد کړ چې ویل یی دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی وژني. هغه وویل ګڼ شمیر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکونکو کابل کې دي او د خبره عادي ژوند کوي او خلکو سره ګوري
کوم جو کورو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دي هغه تشوین یا دي ناس نه دي هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي کوم مشکل ورته پیښ شوی دي
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحې علی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله اخندزاده لدی عمله چلای څیره چانه ده لیدلی او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ ته خلومړی مرسیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکه ته حاضر شوی هغه رسنۍ چې نو دوی د حکومت د پالیسۍ لمخې خبرونه کوي
و امر دل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وای نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې فساد ډیر عام شوی و د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کلنی راپور کې افغانستان تر شمالي کوریا یا سومالیا وروسته د نړۍ په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې راوست د افغانستان پخوانی حکومتونو هم له اداري فساد سره د مبارزې په خاطر ډیر کمیسیونونه جوړ کړل چې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړي دا مسله به د سیاسي چارو له تحلیلګری او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې له غړي مللی شینواري سره وڅېړو چې همدا شیبه را سره وصل شوې ده اغلی شینواري خبرونه ته خره غلاست
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه علیکم لیستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
کراته مولا عبدالغنی برادر دا خبره د څه لپاره کوي آیا پر نړیوال فشارونه زیات شوي چې یو ټول حکومت ټول شمول حکومت جوړ کړي او پکې د ټول قومونو استازي شامل کړي او که خبره بل ډول ده نه غواړي چې په حکومت کې داسې کسان یا داسې څیرې چې هغه د نورو قومونو لپاره پیژندل شوي څیرې دي او په فساد کې کړي دي په خپل حکومت کې شامل کړي
نور څه دې کوي چې څنګه چې موږ د بوند پریکړه نه راوسته ځینی سیاسي او قومي کډاران لرله په افغانستان کې چې همدغه سیاسي او قومي کډارانو د فساد دنیا په افغانستان کې کې خوده مثلا حتی په شروع کې د کله چې د طالبانو واک د منځ لاړ دلته دغه ګمرکات حتی په تقسیم کیو او په خپل د دې نظام د جوړېدو لپاره ډېرې زیاتې پیسې مثلا مارشال فهیم او دوی ته ورکړل شوې چې دوی دا ومني چې کوم حکومت چې راځي په افغانستان کې پاره کې دوی شریک شي نو زه فکر کوم چې د دې بنیاد په ناوړه توګه خوښ شوی ځکه همدغه کسانو چې تل به باج اخیسته دام به دولت نه اخیسته هم به دولت نه نو
اوس خبره دا چې دغه څېرې چې مخکې په راپور کې نمونه یاد شول که پر اختیار هم همداسې یو فهرست د همدغه غصه د همدوی کسانو امریکا طالبان ته سپارلې وی چې باید په حکومت کې شامل کړي آیا هم دوی دي چې د خپل قومونو استازیتوب کول شي نور کسان نشته
زه د دې به مخالفه یم که څوک وایي چې بس همدغه پنځه کسان دي خو هم په دې دولت کې چې زه ومه هم ما د دې مخالفت کړی چې دغه ټیکداران باید نور په دغه ډول باندې تقسیم د قدرت ونه شي که اماغه لیست ته ورکړ شوی او امریکا په دې فشار راوړي چې دغه کسان په دې حکومت کې راشي نو بیا زه بالکل د دې موافقه یم چې دا کسان په د طالبانو په حکومت کې نه نشي بلکې طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري که غواړي چې په افغانستان کې نظام جوړ کړي او د هر قشر نه او د هر جنس نه پاک کسان په افغانستان کې شته دلته ډیر داسې کسان دي چې ډیر پروفیشنل او دا نظام جوړونه یوازې په ملایانو نه کیږي، دو اړتیا لري چې د پخانه تجربه نه کار واخلي چې نظام برته د سره جوړ کړي، کوم سیستمونه چې جوړ شي هغه باید په خو باندې در ودرېږي، او داسې نه چې د شفخانی رئیس هم دا ملایي او د ډاکټر په ځای د یو نظامي قشلي قومندان هم ملاوسي، بلکې هر څوک باید خپل داسې نه ده چې دومره فساد عمومي و چې ټول ولس ګوند خدای مکړه یا ټول حکومت چلته و د الف نتریا مفسد و، داسې نه و، بلکې همدغه ټیکدارانو لیست چې نن دوی ته ورکړ شوی دی دغه د دې سبب ګرځېدلي و چې په حکومتونو کې فساد رامنځته شي. دوی سره موافقه وکړه، زه به متاسفانه فکر وکړم چې بیا به هم هماغه حالت وي.
آغلی شینواری، خو تاسو هم چې په ټولنیزو چارو کې څموده د پخوانی ولسمشر سلاکار وي، ټولنه هم له فساد څخه تر سپوږمو شوی وي، یعنی په دې معنی چې هر ادارې ته به تاسو تلئ که مو پیسې نه ورکولې رشمت نه ورکاو ډېر یو عادي کار هم نه کېده، یعنی په دې معنی چې دغه فساد چې له پاسه راغلی د لاندې پورې ټولې ادارې پکې کړې نه وي.
په ټولیزه توګه که موږ وویل چې ټولې ادارې په ککړې نه وي، او یعنی که موږ هغه خبره وکړو دا به هم غلطي، اما که داسې وي چې بالکل هیڅ مشکل نه و دا به هم غلطي، او تاسو هم چې پوهیږي چې کله فساد رامنځته کیږي جګړه پخپله د فساد د رامنځته کیدو یو لامل دی، په ټولنه کې نارضایتي د فساد د رامنځته کیدو د جګړې د رامنځته کیدو لامل دی، اما که داسې ویل چې هیڅوک نه پیدا کیږي چې دا نظام بیا ټول ملایان وچلوي، زه فکر کوم چې دا هم بیا یو غلطه خبره ده. موږ باید هیڅکله عمومي خبرې ونه کړو، دلته د تور او سپینو د جلا کولو مسله ده. که چیرته فکر کړو چې یوازې طالب دا کار کړی شي، نو ولې طالب یو ځل ماتې وخوړه دې مملکت کې، ولې لاړ بیرته دلته یو بل دولت رامنځته شو؟ که طالب غواړي چې بیرته پخوانۍ تجربه تکرار نه شي، یو څه باید سیستماتیک ډول منظم مخته لاړ شي او واقعي نظام رامنځته کړي، که نه نو بیا به هم دوته د دې سره د مبارزې یا د دې سره د جنگ یو بهانه بهرنیان لټوي، او خدای مکړه چې بیا د افغانستان کې موږ بدې ورځې تجربه کوو.
لنډ ځواب راکړئ، د طالبانو مخکنی دورې ته په پام، 15 کلنې دورې ته په پام، د فساد په وړاندې د دوی هغه اقدامات څه ډول ارزوي؟ آیا هیله من یاست چې طالبان به دا ځل کله چې وایي د حکومت به له فساد ککړو کسانو خالی وي، د دوی دغه وروستیو څلور میاشتنی واکمنۍ ته په پام هیله من یاست چې یو سمه اداره به رامنځته
کړي؟ زه خو لا هم په افغانستان کې یم، او زه چې څه ګورم د دې طالبانو او د هغه 15 کاله چې حکومت وکړ د هغو ترمنځ توپیر وینم. توپیر دا چې هغه یو د یوې قومندې خلک وو، او هلته بالکل دوی د پیسو په نامه کوم څه نه لرله، اوس هم څه ډېر نه لري، اما زه فکر کوم چې کله د پیسو او د مادیاتو مسله کېږي، کله چې ټولنه کې د فساد کچه ډېره لوړه ځي، نو دوی هم نشي ځان تر بری کولی. همدغه اوس نیوکې شته ده، دغه اوس مثلا د فساد خبرې کېږي، موږ دلته ژوند کړو، دوی هم داسې نه دي چې ملایکې دي راکته شوي دي، دوی هم په خپلو صفوفو کې په داسې کسان لري چې هغه دغه چې دوی د عوامرو نه سرغړاوی کېږي، مثلا دوی وایي چې موږ عفه کړي، اما دوی بېرته ګوري چې هغه یو عسکر یا یو سیمانسبي رئیس ارکړی یو وهل ټکول ورته ورکوي. په حقیقت کې دغه یو ډول فساد دی، سرغړونه په معنا د فساد ده. نو دوی او د هغې طالبانو ترمنځ هم توپیر شته.
ډېر مننه کور ودان د افغانستان پخوانی ولسي جرګې غړي ملالۍ شینواره.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طبي پیښو په وړاندې مبارزې وزارت وایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې اورېدنې او سیلابونو له امله وتنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. وزارت مسؤلین وایي دغه شان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو له امله د یو شمېر خلکو کورونه ویجاړ شوي او په ځینو سیمو کې د واورې له امله لویې لارې هم تړل شوي. د وزارت د مسؤلینو په خبره رهبری ولایتي مسؤلینو ته زیانمنونکو کورنیو ته د مرستو در رسولو امر کړی او د لویو لارو د خلاصولو چارې هم ګړندۍ روانې دي. نور په دې رپورټ کې
که د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لیوي خو د واوري او اورښتونو زیاتې دل د ځمکې آبادی ګڼل کیږي او د وچکالۍ دل منځتلو زیرې دي، خو له بل خوا د هغه کورنۍ بې ځایه شوي او بې وزله افغانانو ژوند له کړاو سره مخ کړی چې نه په سر سویری لري او نه هم د خونو د ګرمېدو لپاره د سون توکي.
ماشومان تور سری د ناروغه دي والله بالله د دوی د اخیستلو
شوي. په کابل کې د کورنۍ بې ځایه شوي او کډوالو په یو کام کې استوګن دي. وایي له تیرو دوه شپو راهیسې د واورې د اورښت او د هوا د سړېدو له امله کوچنیان یخنۍ وهلي او ناروغان شوي دي. د وای د نس او د کوچنیانو د درملو غم تری د ژوند لوري ورک کړي دي.
ماشومان تور سری د ناروغ دي والله بالله د دوی د خستلو وسو توان نور راکې نه دی پاتې. نو مو چا پختنه کړي ده نو څوک راغلي دي دغه د زمنګ سربنا ده دغه واوره راساسي واوره د اسمان ناراضي زمنګ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي. خوله موږ سره دومره سنشته چې ماشومان ور باندې پټ کو که زمنګ پختنه ونه شي د کم ته مرسته راونه رسیږي تر اوسه خو څوک نه دی راغلی. کله دی وروسته هم را نشینو لري نه چې زمنګ ماشومان زمنګ تور سری زمنګ په وړاندې باندې ساور کی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نږدې شلو ولایتونو نه د واوري او بارانونو د ورېدو راپورونه ورکول شوي. د ختیځ نورستان یو شمیر اوسیدونکو چې د بیلابیلو ولسوالیو نه مرکز ته راکډه شوي هم له ورته وضعیت سره مخ دي. هاشم له برګمټاله مرکز پارون ته راکډه شوي.
تاسو که زمونږ حالات وګورئ زمونږ ماشومان ډیر سخت تکلیف کې دي. مونږ هیڅ هم نه لرو ولا مونږ خو کډه راغلی وو دغلته کنډرو کې اچولې دي مونږ سر باندې یا پلاستیکي یا نه واوري زیات دي. دلته زمونږ ماشومان باور وکړه که تاسو مونږ سره کومک ونه کړئ زمونږ ماشومان د یخنۍ مړ کېږي.
په تیرو دوه ورځو کې کندهار هم د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهد دی چې یو شمېر اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نوم می میرانزاده دغه وروره چې سسو به وو باران او د باران د لاس په عذاب ورور ته دی و وج ځای نه در بده سوې. مؤمنان مجړل مؤمنان بغاری ولی په کم ځای کې نه بازو کچره پناکو وروره سسو به د خونی را باندې نړیدل دی وروره دغه سر پنان لور جګر سره په ټیکسین نه سوخ نو ورور ته دی و یو 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 دا کدر شی لور چا کوچنیان پر ځان واچي او ورور ته دی و ځان ورته پناک د ولوج سره مخ یو ورور ته دی و ما
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د دې هواد په بیلابیلو سیمو کې د اورښت د لا شدت خبرداري ورکړي. دی ادارې 13 ورځ په یو اعلامیه کې د کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سخت واوري بارانونو او سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي وو. خو د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنیو حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. د دې وزارت یو مسؤل محمد امین وزیری چې خپل د ځان پیژندنه همداسې کوي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو ورښتونو واورې خویدنې او سیلابونو له امله په ځینو ولایتونو کې وطن مړ شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د بدخشان ولایت کې د بسکوشت له امله 15 نفر په شهادت رسیدلي او 2 نفر د ټپیان لرو. د نیمروز ولایت کې د سیلابونو له امله یو نفر شهید لرو. د فراه ولایت د سیلابونو له امله یو نفر شهید او 2 نفر زخمیان لرو. د کندهار ولایت د سیلابونو له امله یو موټر ټیلری چپه شوی. د کونړ په ولایت کې د بارانونو له امله 14 کورونه تخریب شوي دي.
د وای دا شان یو شمیر لوی لارې د سخت واوري ورېدنې له امله تړل شوی چې د خلاصولو هڅې روانې دي. د وزارت مسؤلین وایي چې د دې وزارت رهبرۍ ولایتي مسؤلینو ته زیانمنو کورنیو سره د مرستو امر کړي او د لوی لارو د خلاصولو چارې هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له نږدې درې کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوانو او اوسنۍ ورښتونو او واورې ورېدنې ته ښایي کروندګر خوښ خو بې سرپناه او بې وزله وګړي چې دا حالت ژوند له نویو کړاوونو سره مخ کوي د ودرېدو په پارې د دعا لاسونه لپکړي وي.
که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروستیو ورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړې، بې ځایه شوي له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار د چاپیریال ساتنې له یو متخصص د کرنې او چاپیریال لی چارو له متخصص مرویس خوګانی سره مرکه کړي او لومړی هم دا پوښتنه ترې کړې ده چې د غورستی اورښتونه به څومره په افغانستان کې د وچکالۍ له کمیدو سره مرسته وکړي.
اورښتونه تل د وچکالۍ مخه ډپي او وچکالۍ ته د پای ټکی کیږي. نو موږ معمولا دوه قسمه اورښتونه لرو چې یو ژمنی اورښتونه دي چې دا اورښتونه معمولا د دې واورې د دې اوبو ذخیره کیږي او په پسرلی کې د نړۍ زیاته استفاده کیږي او همچنان په اوسنۍ فصلونه چې کرل شوی دي په دې کې هم ته نړۍ ګټه حاصل کیږي. خو چون وسته نبات وده نشته، نبات ټول نباتات د سرات په حالت کې دي، نو معمولا د غژمنی ورختونه دا د راتلونکو پسرلی لپاره او د اوړي لپاره ډیر زیات ګټه کوي او د اوبو په زیاتې دو باندې او همدارنګه د اوبو د سرچینو په ډیروالي کې دا ډیر زیات رول لوبوي.
خو ګڼې سپ له واورې معاصره استفاده څنګه کېدی شي؟ د مخکنی حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې یو ځل دا اعلان کړی و خلکو ته چې واوره په کانکریټونو نه بلکې په خاوري نظمکه باندې واچوي، ځکه چې خاوري نظمکه جذبوي او دا ډیره ګټوره طریقه ده. تاسو په دې اړه باندې څه وایئ؟
بالکل تورمن صاحب، دا ډیر مفید مشوره ده. په تیرو نظامونو کې او په اوس هم په خوله رسنیو کې په اجتماعي رسنیو کې په دې باندې اوس هم خلک لګیا دي پوسټونه کوي او وایي خلکو ته چې تاسو معمولا واوره په داسې ځایونو کې زیرمه کوي یا په داسې ځایونو کې واوره واچوي چې هغه خاورین نظم کوي یا خټي چمنونه یې ګلدانونه یې دیونو بیخونه یې تر څو دا واوره په ځمکه کې وبشي او جذب شي. دلته ډیره یوه تخنیکی موضوع ده، غواړم دې ته اشاره وکم. ځینې خلک وایي چې واوري په خاورو کې واچي تر څو د ځمکې لاندې اوبه راجیږي شي هغه ریچارج کی. یو شته باید فکر وکړو موږ چې په خاریاتو کې په خارونو کې هیڅ کله د غواوري د زیرزمینی اوبو په تقویت کې دا رول نه لري، ځکه اوس په افغانستان کې کابل مثال اوړو د کابل اوبو دا اوس تقریبا 85 متره د ځمکې لاندې دي. دا واوري هیڅ کله 85 متره د ځمکې لاندې اوبه نشي ریچارجولی، مګر د غواوري کولای شي د خاوري په ساختمان کې، د خاوري په اصلاح کې، د ځمکه د رطوبت په ساتلو کې، د ریخو د رطوبت په ساتلو کې او یا د عضوي موادو په تجزیه کې دا ډیر زیات رول لوبول شي. خو دغه واوري چې په خاریاتو کې مونږ توسعه کوو خلکو ته چې دا دیونه بیخونو کې واچي یا دا واوري په خاورینو ځایونو کې په چمنونو کې واچي، دا هیڅ کله د ځمکې تل ته نه زیده، ځکه دا دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد دا اوبه کېږي همدونه کولی شي چې د یو متر یا اتیا سانتي اندازه ځمکه باندې دا ځمکه ښه وساتي، ځمکه نمداره وساتي، ځمکې رطوبت لوړ وساتي، دا دې لپاره ګټه کوي. ولې په ټوله کې واورې په هغه ځایونو کې ډېرې زیاتې مهمې دي چې باید وساتل شي چې هلته طبیعي سرچینې دي، یعنې اوبه چې د کوم ځینه اوبه سرچینه اخلي په غیزه کې باید موږ واورې ټولې وساتو تو پاغیزه کې باید واړه بندونه پاغیزه کې نسبتا متوسط بندونه جوړ شي تر څو دا واوري پاغیزه کې وساتل شي، کنګل شي او د وړي په جریاناتو کې کله چې هوا ګرمي کې د غوبل ته وبکیږي اغیزه کې. مثلا د کابل وب کته سپیکر وکړي د کابل زیرزمینی وب د دې شاوخا دي غرون سرچینه اخلي، نو د غواوري په غرونو کې چې کېږي اغه وب کول شي زمونږ د کابل خار او بو د پر ډیر زیات مفید تمام شي، نه د غواوري واوري چې د کابل په شهر نه او د کابل په وزیر اکبر خان په چا بابا مینا کې په کوټلې خیرخانه کې دا واوري فقط مونږ کولای شو دې په خاطر باندې دې نه خې استفاده وکړو تر څو د زمکې رطوبت لوړ وساتو، د نبات ریخیل ته خې وساتو، خاوره تجزیه کی، عضوي مواد تجزیه کی، دې لپاره ډیر زیات مفید دي.
خو ګڼې سه افغانستان یو غرنې هیواد دی، واوره ډیر وخت د دوی په غرونو کې هم پاتې کیږي، دا څومره ګټه لري د افغانستان د کرنې لپاره او یا مثلا نورو برخو لپاره؟
په افغانستان کې زمونږ د اوبو سرچینې چې دي د معمولا د غرونو نه دي، نو دغه واوره چې په غرونو کې وریږي دا معمولا د اوبو سرچینې زیاتوي، هم د ځمکې لاندې اوبه، هم د ځمکې سطحې اوبه. ولې متاسفه په مجموع کې په نړیواله سطحه د تغییر اقلیم موضوع ده چې ډیر زر اقلیم تغییر کوي، چاپیریال تغییر کوي. نو پخوا به دا واورې د جوزا او سرطان تر اخرو میاشتو پورې به دا واورې په غرونو کې پرتې وي او ورو ورو به اوبه کېدي، ولې اوس دغه د تغییر اقلیم موضوع ده، دا واورې ډیر زر اوبه کېږي. نو همدغه ده چې موږ د کال په وسط کې مونږ د زنه وچکالۍ سره مخامخ کیږو، یعنی دویم فصل از مونږ د اوبو د کمښت سره مخامخ کیږو. خو سخت کال هیله شته، کال به ان شاء الله چې خوي نسبتا که په غرونو کې واوري وشي، نو مونږ کولای شو چې د خزاني فصل تر څنګ مونږ د اوړي فصلونه هم تر یوه حده پورې مونږ د اوبو نه استفاده وکړو. نو الله مهربانه دی، په افغانستان کې به انشاءالله اورښتونه کیږي، اورښتونه جریان لري، نو د دې اوبو د دې واورنه باید مونږ ګټوره استفاده وکړو.
په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو په اړه چې دا به په دې هیواد کې د وچکالۍ له کمېدو سره څومره مرسته وکړي، د کرنې او چاپیریال ساتنې له متخصص میرویس خوګنی سره مرکه وه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو دغه راز سپورتي خبرونه به هم واورئ. خو تر سپورتي خبرونو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
روستي اورښتونو په افغانستان کې د وچکالۍ د کمیدو لپاره هلي زیاتې کړې، خو په ځینو ځایونو کې تلفات اړولې. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې تیر شپه په دغه ولسوالۍ کې څلور کسان سیلاب وړي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. همدارنګه په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کور چتر لوېدلې ده چې و کسان پکې ټپیان شوي. په بدخشان کې بیا د واوري د خویدو په یو پیخه کې 15 تنه مړه شوې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړه چې په کابل کې پاتې وای وژل شوای وای غوي. ملا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مرکه کې دا خبره وکړه. تاکل شوی چې د اروپا د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته خپل سفر پیل کړی. دا درې ورځنی سفر داسې مهال د اوکراین څخه د ملاتړ په هدف تر سره کیږي چې د روسیې پوز د اوکراین په سرحدي سیمو کې خپل حضور پیاوړی کړي. او په ترکیه کې د پیسو انفلاسیون په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسید.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالي پای ته ورسېده. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس او ویاند داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل په فاریاب ولایت کې د فوټسال ژمنۍ سیالي چې 14 ورځې وړاندې پیل شوې وي د الماس لوبډلې په اتل ولې سره پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې چې د فاریاب په اتفاق جمنازیم کې تر سره شوې، د فاریاب ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټسال 14 لوبډلو ګډون کړی وو. د یادو سیالیو په فاینل کې الماس او ستخانه لوبډلې سره مخ شوې چې د الماس لوبډله د یادو سیالیو اتلولي او ستخانه هم نائب قهرمانی وګټله. د کاغلی ناوک په خبره دغه سیالۍ په فاریاب ولایت کې د فوټسال لوبې د ودې په مخه تر سره شوې. په 2021 کال کې د نارینهو په برخه کې د ټینس د لسو غوره لوبغاړو نوم لړ اعلان شو. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نوواک جوکوویچ تر ټولو ډېرې نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خپره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مددوف دویم او جرمنی الکساندر زوریف دریم ځای خپل کړی. په یادی درجه بندۍ کې په ترتیب سره یونانی استفانوس، روسی اندرو روبلف، اسپانیایی ریفایل نادال، ایتالیایی ماتو برتینی، د ناروی هیواد کاسپر روت، پولندی هوبرت هورکاچ او ایتالیایی بانیک سنیر له څلورم تر لسم مقامونه ګټلې دي. یادو لوبغاړو ته دغه مقامونه د مینوالو للوري د ورکړل شوی رایو او دغه راز د لوبغاړو للوري د ډیرو لوبو د ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو ورکړل شوی دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ، جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه، او داس نور مسائل یادولې شو چې د خځو د لیک لوست مخه نیسي.
په وخت زنه استاد نه درلوده دغه سپینګری استادون چې دی دغه داس فکر کوي ذکر کوي هغه کله چې جلکې وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې تاسو ستر شوي سینور زدا کړه ما کوي کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کیږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% و. دا د ښځو او نارینهو د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به در کوم موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو درس وایي نجونو کې ټولې په کور ناستې دي او نه هم موږ داسې ولته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه
کې. په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنیو او د کورنیو د بیزای قیدګیری له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلای. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکو عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاد نه درلوده، نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استادان نه لري. دغه سپینګری استادان چې دي دغه داس فکر کوي زده کړې کې هغه کله چې جلکې وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې تاسو ستر شوي سینور زده کړه ما کوي کورنۍ طرفه اجازه نه ورکول کیږي. سرپټونی نه لري، هغه رسمي استادان نه لري، هغه مسلکي استادان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عیني مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی که نه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زموږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ په ډېر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولای شي هغه سینا لوست میرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته یعنی کومنګ وایو چې لومړی ښوونځی یا مدرسه چې د مور غیږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوستې وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي که هغه د قرآن کریم یا د ویدا اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ایسته کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي که داسې نور حروف وي د الف با هغه هم د مور د نه زده کوي. او که چیرته مور نالوستې وي نو باید دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. او هغه میرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
د اجمل میرمن له قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړې. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړې دي. خوایا پوهیږي چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري. په همدې اکلمو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کچیرته یو خزه باسواده دی، دغه خپل پوهه دغه لپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري وکړي او تشویق کړي درس ورسره وایي، یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دا یو دویم مسله چې زمونږ په ملک کې چې د ورسته او څلوېختو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کول شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوګه په اوګه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کول شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پرده خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې لپاره تعلیم لپاره د تحصیل لپاره به ورته زمینه برابره شي، د هغې د مکتب د کتابچې د قلم د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یې هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان لپاره ښه دی، هم د فامیل لپاره د بچو لپاره ګټور تمامېږي.
بلې، او د خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوست کړی وي. که د یو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته وایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه؟
تاوانونه ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لور تعلیم یې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضعی ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفات نه کړي، دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بېسواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي. بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناستي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغه کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لري چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ به
سواد نه یو پروتونکی کی بیا یو مور لز دکرنه به برخه ونوسی
خکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤل ده او هم دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر سنه مخ کې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر سنه مهم دا شی ضرورت دی
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري هر کورنۍ مکلف ده مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي که مثلا که رخصتي او که نه باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي که مور که پلار چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ځای شوی وخت خو وشي که نه یعنی متوجه ورته اوسي بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي
خ پرونه کې روخانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده نونجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مې برخې کوي موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا خوالي لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ د واتس اپ شمیره ده 00422 12 14 تربیا پارسای کی چیاست الله مومال او ملګری
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم هيله د چتا سټول به روغ جوړ او خوشاله وي قدر من اوریدونکو نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د مایسرولو سبب ګرځي همدارنګ څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو په دې خبرونه کې البته په دې باس کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی دوی ته په پیل کې خراغلاست وی او خپل پوښتنې به مطرح کو فرزی صاحب په پیل کې به دا راته وایي چې فساد څه شی ده
په ټول کې فساد ډیر تعریفونه لري یعنی هر دانشمند هر سیړونکي خپل نظریه د فساد د تعریف په حق را وړاندې کړی دی په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي هغه ته فساد وایي دا نو ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماء او د ټول سیرونکو په خوخه د تعریف لکشن دی مقدم دی
کورودان فرزی صاحب کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځراوړلو سبب ګرځي
د فساد د منځراوړلو عوامل لاملونه ډیر دي خو فقر په یو حکومت کې یا په ټولنه کې د قانون نشتون د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه عادتول او سربیره پر دی نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځیدل شي
مننه کو فرضې سپ کده فساد په دولونو راته وغږیږي نو خبابي
د فساد په د دولونو په حق له زت بعد عرض وکم چې فساد ډیر دولونه لري یعنی عام دولونه خاص دولونه لري په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوریو ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبګانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عامو خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی هغه ډول فساد. او اسپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل ډولونه د فساد، یو وړکی فساد وای ورته، یو غد فساد وای، یو غد فسادونه چې دي ته علی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي دغه د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وي، خو د علی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول دولونه په یو یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته، خو په دې دومره لن وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
پرزیسب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده، چې دیو ټوړنی روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په مانویاتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ، په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځان ته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه لمانځه وړي. خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځولو لپاره کافي یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچاتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویل شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لاره ملي اړخ لاره، او په ملي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد و نه کړی، کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي.
فرض سه په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
اسلامی احکام د مغه فایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه ز درته ویلې شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغله چوالی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوې دي خو دغه یو شی ما ته راکل شوې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا تا ته درکل شوې نه دي، دا د ملت حق دی، ځکه کته والی نه وای دا شی یا دا توفه تا ته ورکل کېدنه نه. نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ هم د احکام او هم د مجازات په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه موږ ویلې شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وای نرم افزار قوانین ها قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لار نه د ویل لار نه د برنامه ول لار نه د نشریات لار نه د فساد مخاوني سه یعنی د ټولنی او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخاوني سي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدند ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دي.
ډیر مننه فرزای صاحب کور ودا.
تاسو ښه مننه ژوندې سي کور ودا.
قدرمنو دوستانو، دا وده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملش.
د هوا مرغانو وورې ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوه ما مراو په خلا کاوه ما مراور په خلا کاوه ما سفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي تا سلگو
دم قران بخشش دم قران ما دای کا بگران پرش دم قران ما دای کا بگران پرش دم ده هوا مرا